کلی معیارونه چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غیر مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي، نو دا کلی او بوی پاکې دي، خلک نه ناروغه کیږي، او همچنان د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ د دې کلی هم ورسره ډېر ښه ښکاري. خلک ترې متاثره کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دی. او د دې تر څنګ چې دا برنامه دوامداره پاتې شي، چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، د یو کال لپاره موږ په مختلفو ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګیټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو. او هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، بیا هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابوو، هغوی بل اخر دا تبلیغات او دا پروگرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ نه شي.
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته عامه پوهاوی ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي، یا خلک هم همکاري لري؟
کشیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړ وزل سه. موږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د خولې نه خبرې راخلو، او هغه اضرار چې د دې روبونو د دې کثافاتو لکبل یا خزر لکبل دوی ته متوجی دي، اغه ازرار د دې د خلین راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو. او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال پوګدو کیږي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک ته خلکو تغیر شي، چلن دي تغیر شي، او د چلن تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه موږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزی او کلیوالو سره موږ پاوله کې یو لویه ستره غونډه نیسو چې په هغې کې موږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري؟ څوک تشناب نه لري؟ ولې نه لري؟ آیا دا تاسو ته تاوان لري؟ نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغوی موږ ته خپلې ګوتې جګوي، او هغوی موږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو، او بالاخره به په دوامداره ډول باندې د کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وای کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړی دي؟
په مختلف ولایتو کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو موږ پاک اعلان کړی دي، او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان موږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې د رفیاجت څخه. کلی چې موږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی، هغه لوی لوی ولسوالۍ چې موږ پاک اعلان کړی دي، نیلي ولسوالۍ ده چې د دایکندي ولایت مرکز دی، دا موږ پاک اعلان کړی دی. خاش او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې موږ پاک اعلان کړی، او په نږدې وختونو کې به موږ قلعینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیانو مرکز موږ پاک اعلان کوو. باید ووایم چې په هر کال کې یو ټیم 15 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ څو فیصده بیا غته پاکي نه وي؟
موږ د ټولنې په مشرۍ بشپړ وزل سي هک چې کله موږ کلی پاکي نه وو، هغه کې څو خپل شرایط لري، او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیر مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو موږ کلی پاک نه اعلانوي. او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف، اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلی کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوری بند، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا د پاره اواکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم زینې راخلي، کم سي کاری، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان وي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي؟
په خلکو باندې مونږ ډیر ښه سکسس سټورین یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کنارب وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرف محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کسه په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دی، یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې، د کال 1,00,000 شولې. نو مونږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، موږ ته دا مو چې موږ ناروغه یو، نو یا غریبانان یو. په اوله کې موږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو، او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې اکلیوال دې ته تشویقو تشویقو چې بل اخره هغه ټول دې ته مجبور شي چې خپل کینارب جوړ کی او کچیرته جوړم نه کی اغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وای چې ستا همسایه کینارب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دی که نه جوړی یا شر ورته کی چې مونږ د سر خپل جوړو خدا بيدو یم چې مونږ په ډټولنی په مشرۍ بش پړې ځل سه کی هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کی مونږ یو شیم دی ته
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدی د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کابل ښار زرګونه خاریان په ښار کې لکه کړی هوا جوړیږي او د همدغې ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغې تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړیږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلی په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د سعد طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمان پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي په حیث د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا مونږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یاد دي، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل شار نووزی. او زه خپل یو اساسیت راته پیدا کړی دی، ډیر وخت زکام وم کنه، بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي کنه، پرونجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسې د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام دی، ککړې هوا تاثیر ده. تاسې دا راته وایي چې دا ککړې هوا د کوم ناروغۍ سبب کېدلی شي؟
لکه ایما صاحب چې ورکه څوک د مسایل زمينه په خپل پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته مغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښ ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو درته وایي چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاک ویني، البته کوم مسایل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې د باز نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډیره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې، درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډیره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنې یو څه ښه سوې ده، د پخوا پرتله پاکه سوې ده، غواړئ همدا ووایئ؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته سویانه دي پاکه هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسیدلي.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
یو څه کم سوي ده. ایمان صاحب، مدقیق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوي ده، البته دلیل مو ویل چې سرکونه پاک سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، ځکه چې موټر زیات شوي دي، په خاکلونو نه هممونه زیات شوي دي، د کارتینو خواته ته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو یو حمام مونږ لرلو، اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي، چهار ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي، دا طبعا هوا چټلوي. زه خپله د پوهنتون نه راوځم.